السلام علیکم قدر منوریدون کو د مسپخین یو بجه د پروانه غړې کې سنجیب امیر تاسو قربایم د خبرونه په دوه منیمای کې ونیس پروګرام اوري او په لومړی نیمای کې د پښتونخوا او سیمه په اړه رپورټونه لرو خو د دې هر سن وړاندې د دې محل خبرونه چې شاهین بنیرې تاسو ته وړاندې کوي
سلیم شهر دی وخت مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانام اسنادو کې د کورنۍ په غړو د لګول شو تورونو د سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د روانو بارانونو سیلابونو ډکبله 121 کسان مړه شوي دي او د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربند اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانام اسنادو کې د کورنۍ په غړو د لګول شو تورونو د سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او ذاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې لاړ شي.
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ماده لوړپړی پای عدالتی کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. سپریم کورٹ یو ریټایر جج به د دې کمیشن مشر وي. دا کمیشن به تر خپل پلټنو وروسته دا پریکړه کوي چې اصل حقیقت څه دی او تورن څومره پر ځای
وزن ہے.
نواز شریف زیاته کړه چې د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې وه او تر جلا وطنۍ وروسته یې هغه خرڅ کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړ. په پانام اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسان نمونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. په پاکستان کې د روانو بارانونو سیلابونو له کبله 121 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېره ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 138 کسان جوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې 104، په قبایلي سیمو کې 38، بلوچستان کې 29، ګرګت بلتستان کې 14، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 21 او په پنجاب کې 14 کسان مړه شوي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې روانو بارانونو سیلابونو 1428 کورونو ته هم زیان اړولی دی. راپور د تیرې میاشتې له 9 بیا تر 1:30 نیټې پورې تر شوي شو پیښو راخستې شوی دی. په پاکستان کې په تیر کال جولای میاشت کې هم د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله 208 کسان مړه شوي وو. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږو وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د پنجاب پولیسو تر هغرې ضد څنګه وایي دوی خبر ترلاسه کړی وو چې سګیا پله سره نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي. کله چې دوی تېره شپه په کور چاپه ووهله نو هلته موجود وسلوالو په دوی ډزې وکړې. د پولیس په جوابي ډزو کې شپږ وسلوال په غزې ووجل شو، له دریو څخه تر څلورو پورې په شپه کې وتښتېدل. پولیس زیاتوي چې د وسلوالو تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره وو. پولیس وایي دغه ډلې په لاهور کې د امنیتي ادارو پر غړو او نامتو شخصیاتو د برید پلان جوړ کړی وو. وسلوالو په دې اړه لس نه دی ویلي. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده تر هغرې شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ویان جنرال چارلی کلیفلینډ پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اندېښنه لري که القاعده له پامه وغورځول شي او دوامدار فشار ورباندې رانه شي، د توان لري چې ډېر زر بیا فعاله شي او د خپلو وسلوالو د شمیر په تناسب بریدونه زیات کړي. نوموړي همدارنګه هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان په درېمه برخه خاوره کنټرول لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیری دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوریې مصدق تېره ورځ مشال لیډو ته ویلي چې په دې اړه د اروپایي اتحادیې او یونان موافقه د مهاجرت د قوانینو ضد ګڼي. دې زیاته کړه چې د نړیوالو رهبرانو یې غوښتنه کړې چې هغه کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان، شام او عراق له جګړې تښتي. د اروپا او ترکیې ترمنځ د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر 6 وروسته یونان ته رسېدلي ترکیې ته استول کیږي. پرون هم 200 تنه چې لږ تر لږه 200 افغانانو تر مسترد کېدو وروسته ترکیې ته لیږل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربن اعلان وکړو چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالي ودرئ. په ښکاره د اوربن دغه اعلان د نړیوالې ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وشو. په ناګورنو قرباخ کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو یو بیان تېره ورځ مشال لیډو ته وویل چې د اوربن موافقه پر ځای وخت غرمه دولس بجې په ځایي وخت غرمه دولس بجې وشوه. د آذربایجان دفاع وزارت وروسته تایید کړه چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات ودرېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربن د اعلان هرکلی کړی او څرګنده کړې ده چې له دواړو خواوو سره خبرې کوي سو اوربن ټینګ وساتل شي. د دې وزارت ویان مارک ټونر وویل دواړه هیوادونه باید ډېر زر د خبرو میز ته کښېني.
امریکا له دواړو خواوو د اوربن د تایید هرکلی کوي، که څه هم دا کمزوري دي خو موږ خوشبیني لرو چې ټینګ به سي. موږ له دواړو خواوو سره په خبرو لګیا یو چې هغوی په سختۍ د اوربن مراد ته وهڅوو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکسي مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هیواده بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دې زیاتې شي. د پاناما اسنادو تر راوتلو وروسته په دې اړه دا د اوباما لومړی څرګندونه وي. روانه اونۍ په پاناما کې له یوې قانوني ادارې د میلیونونو برېښنالیکونو، تجارتي شرکتونو او نورو اسنادو په اړه معلومات افشا شول. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.43 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.48 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو ریال په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 273 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 275 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 10، بنو کې 11 او 10 او په کوټه کې 15 او 21 وي.
د مشال لډیو د تاسو خبرونه مو اوریدل. د هوا له حالم خبر شوی او د کرنسی به مهم معلوم کړي. اوس درته دا وایو چې په دې خبرونه کې سره درته پاکستان د پاناما اسنادو سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی.
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
په خیبر پختونخوا کې د لرغونو اثارو او ودانیو د خوندیتوب لپاره قانون پاس شو. یو سروې ښیي چې له شمالي وزیرستانه بې کوره شوي خلک د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زنانو د مسلو خبره کو یا د صحت خبره کو نانی سره د اوبو د سلو مسلې دي. ایون دا چې دوی ته لیټرین او واشروم سهولیات هم نشته.
په یو راپور کې حال درکو چې په قبایلي سیمو کې د بیان د ازادۍ او د سیاسي شعور د بیدارۍ څه حال دی.
ټول نه غټ کړه خو په دې کې د سیاسي ازادۍ ده چې اوس په قانوني طور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازت ورکړی شوی دی او څوک هم نشي کولی چې د هغوی مخه په قانوني طور باندې ونیسي.
سو نور راپورونه هم راسره دي. اونیز پروګرام د مشال راډیوي مجله هم اورېدی شئ. بدرګام وکړئ. پاکستان د پاناما اسنادو سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام قام ته په خپله وینا کې د ده پر اولادونو لګول شوي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک د پر کورنۍ لګیدلې تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې لاړ شي. د جنوبي امریکایي هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا شوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښیي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړې دي. په دې اړه نور حال احمد شاه زمي تاسو ته برابروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د ده پر اولادونو د لګول سو تورونو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تېر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې ولاړ سي.
آج میں نے ایک اعلی ستیر عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائر جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با تخپل پلٹن و روست دا پریکڑ کوی چی اصل حقیقت سدی او تورن سمر پر زائد
میں کتنا وزن ہے.
نواز شریف زیاته کړی چې د درغلی او ناقانونه لارې پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنۍ چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې وه او تر جلاوطنۍ وروسته یې هغه خرڅ کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړی. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. د جنوبي امریکایي هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ اسناد افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښیي چې له لارې یې دوی پیسې ګټي، له ټکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 4015 1038 او 15 شپږ کیلو هرتز اوریدلی شئ.
په خیبر پختونخوا کې د لرغونو اثارو د نوي قانون تر جوړېدو وروسته به اوس هغو کسانو ته سختې سزاګانې ورکول کېږي چې لرغونو ځایونو او ودانیو ته تاوان رسوي، په غیر قانوني توګه یې کیندل کوي او یا د دې ډول څیزونو قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونو اثارو څانګې په دې اړه قانوني مسوده په 2013 کال کې صوبایي اسمبلۍ ته لیږلې وه چې اوس منظوره شوې ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال خالد خان له پېښوره راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو، سیزونو او ځایونو په حقله دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته 10 کاله پورې قید او 1,00,000 روپۍ جرمانه سزا ورکولی شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونو ځایونو کې کنستل او یا د دغې لرغونی سیزونو سمګلنګ یا قاچاق کوي. دا پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې 13 بدلون نه وروسته د لرغونی آثارو اداره صوبے ته حواله شو نو ځکه د دې لپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروری وو. د زیات اکلا چې دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې وه خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دغه قانون کې د سزاګانو په حقله ډاکټر صمد وایي
چې موږ لږ سزا سخت کړې یو 10 کاله قید میں پکے واچول مجسٹریٹ پاور منگ سے کرال اور ردین علاوہ یہ 20 لاکھ روپے جرمانہ سے کم دا سوکس آرکیولوجیکل سائٹ ڈیمیج اور کیا خرابے کی نو غت کم از کم 20 لاکھ جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمجھ زیاد تکڑا چیوڑان دے با یو سیز یا زے چی تاریخی ارزخ بے لرلو او پنز او اکا لبزوڑ او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزولو شو خو اوس د دې قانون لاندې دغه موده 10 کاله پورې زیاته کړې شو. هغه زیاته کړه چې د دې قانون لاندې څوک هم پل تاریخي ځای، کور یا ودانی لنګولې یا جوړولې نشي تر څو پورې چې د دوی محکمې نه اجازت نه وي اخیستې.
شک پته موږ دغه اچولې ده چې شاه ذاتی پراپرټي نو هغه ضروري نه ده چې ګورنمنت هغه پرچیز کې وایخلي کې بلکې دا پروویژن مونږ اچولی شي ګورنمنٹ په هغه باندې پیسې لګولی شي او خپل حالت کې راولي او کنزرویشن یو کی خو هغه مالک چې کوم دغه غرزول نه شي او مالک پکې کسه کار کول غواړي یا سه ایډیشن یا سه کول غواړي نو هغه زمونږ تپوس باندې یا سه ورته نوسی ورته وي زمونږ مشورې باندې بکی.
ډاکټر عبدالصمد وویل په خیبر پښتونخوا کې ټول رجسټر لرغونی ځایونه یا ودانې یو سل او دولس دي خو بیا د ده په وینا دغه شمېره شپږ زره پورې رسیږي کوم کې چې زیات تر لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه لرغونی آثار نه دي ګرځول شوي. هغه وایي چې د نوي قانون لاندې دغه لرغونی ځایونه په درې درجو کې ویشل شوي دي.
دویم دار چې موږ دته درې کټګریز ورکړې یو پروټیکټډ مونومنټس میکرو یو امپورټنټ مونومنټ کرو یو رجسٹرډ مونومنټ لکه مطلب موږ کټګریز جوړ کړې دا زیات امپورټنټ دا لګ امپورټنټ دا بیا امپورټنټ سایټ
دا یادونې دا چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د لرغونی آثار او نوی قانون تیرونه منظور کړی شوی دی چې دا گورنر د لاسلیک وروسته به په ټوله صوبه کې عملي کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
سخت مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان د کډوالو پاړه شوی یو سروې په کډوالو کې د کم عمره ودونو د ماشومانو جنکیو لکانو د جنسي زورونې او پرخزو د کورنی تشدد پاړه د زیاتوالي خبرداري ورکوي. سروې دا هم وایي چې له کډوالو نه سکولونه او د صحت مرکزونه لري دي چې له کبله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اړه شوی یو سروې په کډوالو کې د وړوکي عمر ودونو ماشومانو جنکو او هلکانو سره جنسي زیاتې او په ښځو کورنۍ تشدد په اړه د اضافي خبرداري ورکړې ده. دا سروې غیر سرکاري ادارو سرحد رولر سپورټ پروګرام SR کیمپ کوآرډینیټر اینڈ کیمپ مینجمنټ او د پروټیکشن کلسټر پاکستان په مرسته شوې ده. د دې سروې تر مخه چې د 20% د وړوکي عمر ودونو مخې ته راغلي دي چې یو غټه مسله ده. سروې زیاتوي چې لږ تر لږه 45% د خلکو د ماشومانو جنکو او هلکانو خلاف د زور زیاتی کیسونه رپورټ کړي دي او 6% داسې د تشدد کیسونه رامخته شوي دي چې د جنسي امتیاز دي. سروې وایي چې د ښځو خلاف منفي رویه کې هم اضافه شوې ده. ښځې د خفګان ښکار شوي او ماشومان ته په مختلفو معاملو د مشورو ضرورت دی. د دې سروې په لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د کډوالو د پروژې مشر مختار احمد اویل
جون قاسم به کور جون دې سخت دی خو چې بیا داسې حالات شي نو نورم سخت شي چې لکه تا لکه هیڅ سہولیات نشته. زنانو د مسلو خبره کو یا د صحت خبره کو نه نشته. نږدې وته داسې د اوبو د څلو مسلې دي هغه ورته نشته او اوبو ورته مهم دي. ایون دا چې لکه دې ته لکه لیټرین او واشروم سہولیات هم نشته. په خپل هغه خپل مدد اپ باندې لګیا دي.
د غیر سرکاري ادارو د سروې په وینا چې یو کم 60% جینکې او 10% کډوال ماشومان د سکولونو نه بهر دي او وجه د سکولونو لري والي دي چې 6 کیلومتر نه تر 10 کیلومتر پورې لري دي. د سروې په وینا که د صورتحال ښه نه شونو شمالي وزیرستان ماشومانو د زده کړو عمل متاثرې دی شي. مختار احمد خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې سروې کې مرستندویو ادارو ته تجویزونه هم وړاندې کړي شوي دي.
لپاره د زنانو لپاره د سړو لپاره او سپیشلی هغه خلک چې لکه کوم لکه موږ ورته CWS د هغې لپاره هېڅ سهولیات نشته. نه ورته سرویس نشته چې هغې ته ریسپانس ورکړي.
د صحت سهولیاتو په لړ کې سروې وایي چې زیاتره کډوال د صحت سهولیات نه لري او د ټولو نږدې د صحت مرکز سره 10 کیلومتره لري دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوریدونکو که تاسو کمپیوټر لری او انټرنیټ ته لاسرسی لری نو د مشال رادیو هم د خبرونه چې نیخ په نیغه تاسو اوری تاسو هلته هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي او د دې ترڅنګ په ویب سایټ کې تاسو زموږ رپورټونه په لیکلې بڼه لوستلی شئ. هلته ښایسته ویډیوګانې پرتې دي. زموږ ټولې اونیزې خپرونې تاسو هلته په دوباره باندې اوریدای شئ. د مشال رادیو خپرونې چې په 2010 کې پیل شوې تر دې ګړی هر خپرونه که وغواړئ دا ټول زموږ په آرشیف کې پراته دي. بس تاسو ورته فقط سر وښکاره کړئ www.mashalradio.com ته. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو خلکو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره سیاسي مبارزه ګړندۍ کړې ده، خو که یوازې یوه لسیزه شاته ولاړ شو نو په فاټا کې د ولس له لورې دغسې یو غږ راپورته کول یو ستونزمن کار و. دا بدلون څنګه او ولې راغی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو چې په شعارونو پیلېږي.
د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د گورنر او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودګۍ کې دغسې شعارونه ورکولو شایي چا تصور هم نه و کړی، خو د دوشنبې په ورځ د خبر ایجنسی خلکو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړي فاټا ریفارمز کمیټې په موجودګۍ کې د خپلو غوښتنو په حق کې دغسې یو احتجاج وکړ. خبریال احسان داوړ وایي په 2002 کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ ضد شروع شوې جګړه کې کیبې خواته وژنې، چاودنې، بېکوري او کورونه وران سو، خو بل لور ته دغو ناوړو حالاتو په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړ.
نن خلک په ظاهره د گورنر په مخ کې، د صدر په مخ کې، د پولیټیکل په مخ کې چې کله به هلته د مخالف د چا د خولې نه یو مخالف لفظ نه وتلو، نن سیاسي پوهه دې ځای ته رسېدلې ده چې قبایلي ځوانان په هر فورم باندې، په پریس کلبونو کې هم پریس کانفرنس کوي، مطبوعاتي کانفرنس کوي، په بازارونو کې مظاهره کوي، لاریون پیل کوي او د خپل د دې حق پر اواز اوچتوي چې باید موږ ته د انسانانو په سترګه وکتل شي او د ملک څخه کم د نورو خلکو سره په کم قانون لاندې کم سلوک کېږي هغه د موږ سره وشي.
نه یوازې خلک او سیاستوالان بلکې د قبایلي سیمو هغه قانون پوهان چې په پېښور کې میشتي هم رافعال سو. دوی د فاټا لایرز فورم تر چتر لاندې د فاټا اولس ته د قانوني او بشري حقوقو ورکولو لپاره مبارزه پیل کړه. د دې سازمان مشر اجاز مومند وایي د قبایلي سیمو خلک راویش شوي او اوس آن د اف سی آر د ختمون غورځنګ پیل شوی دی.
دغه مطلب هلته که د جرنالیسټ موږ د صحافیانو خبرو وکړو یا نور خبرو وکړو، سیاسي اکټیویټیز خبرو وکړو، نو د دې سره سره هغه هم ډېر ښه شکل کې روان دي. لکه د ګو اف سی آر ګو مومنټ چې کوم دی دا د مخکې په نسبت باندې اوس ډېر زیات پېښ شوی دی. تیرو د 2002 د 2003 نه پس سیاسي حوالے سره، شعور حوالے سره، اویرنس حوالے سره فاټا ډېر زیاته ترقی وکړه. په هغې کې دا قسمه سوچ او فکر چې کوم دی ډېر زیات ډیولپ شو.
د ترهګریزي جګړې نه یوازې د نړیوالو بلکې د پاکستان د نورو خلکو پام د قبایلي سیمو د خلکو ژوند، د ژواک په ریاست کې د هغوی د قانوني حیثیت او بشري حالت ته هم ورواړولی. له هر طرفه په فاټا کې د اصلاحاتو ژغ پورته سو. هم په دې لړ کې د پیپلز پارټي پخوانی حکومت په 2002 کال کې په فاټا کې اصلاحات وکړل. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان د اوسنۍ سیاسي شعور او مبارزه د هغو اصلاحاتو برکت بولی.
او کتاب احتجاج کو نتا قانونی کاروائی و دی سی آر تحت کے دلا اس طب جلسے تن پر خود اس طب سی سی اپس نہ پر خود نو د ټول نغټ کې دا خو پدې کې د سیاسي ازادي چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده او څوک هم نشي کولای چې دا غوي مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په قبایلي سیمو کې د ښځو د حقوقو په اړه تل سړیو شاغ راپورته کولی، خو له 2012 کال راهیسې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکې ښځې هم فعال شوې او دوی د تکړه قبایلي خوندو په نوم یوه شبکه یا نیټورک جوړ کړ. د دې شبکې مشره ناهید افریدی وایي داسې تصور نه و کړی چې یو وخت به داسې راځي چې د فاټا ښځې به د خپل حقوقو لپاره شخ پورته کوي.
موږ په 2012 کې دا نیټورک جوړ کړو او دا ښځو غږ شروع شو. ما وایم چې جرګه پهل ځل چې موږ کله وکړه جرګه یې نه مخکې تصور هم دارې دا سړو ادي له ما د جرګې نوم په دې وخت کړی دی چې جرګه ختم کولی شي، سلام مشورې کولی شي او خپل غږ به ضرور کوي په دې مسلو کې. نو دینه مخکې دا تصور نو او دا تبدیلان رو رو راځي لګیا دي او ډېر خزي چې کوم دینو سپدی کې شامل دي.
د قبایلی سیمو زیاتره پوهان او فعالان وایي چې په خلکو کې د سیاسي پوهې پیدا کولو کې میډیا په تیر د نړیوالو رسنیو هم مهم رول لوبولی دی.
د عبدالحی کاکړ رپورت کې مو اورید چې قبایلیان اوس سمره د بیان ازادي لري او هغلته سیاسي بیداری سمره رامنځته شوې ده. په سویلي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد راهي نجات عملیاتو د دې سیمې شاوخوا تلک خلک به کور کړل. د دغو قبایلیانو د بیا لګلو ځای پر ځای کول لپاره د خیبر پختونخوا گورنر د پرمختیايي چارو ادارې د تیرو شپږو کلونو پر مهال پر بیلا بیلو پرمختیايي منصوبو کار کړ او پر زونو نور باندې کار روان دی. د مشال لډیو خبریال سیلاب مسعود د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی لمرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب سره مرکه کړي او په لومړي سر کې ورنه پوښتنه کړې ده چې د پرمختیايي چارو ادارې د مسعودو په سیمه کې تر اوسه څومره پرمختیايي منصوبې سرته رسولې دي. محمد شعیب په ځواب کې وایي
سروکی کی او لدا سب ڈویژن کی چکم دار میسور ایریا دا میسور چکل ردے دن اوتی و بیا اس واپس راضی نہ پا آغا واپس شب علاقوں کی یو سل او نہا گرانٹونا یا سکیمونا دل تک شوی دی پدے کی دریا و یا سکیمونا دا مکمل شوی دی چی داغین خلق مستفید کی گی او باقی چی سم ردی پا آغی بانی کار روان دے
دا غا ترکیتی چار پکم و کم و شبوک شے شوی دی
دا ترکیتی کارونا چی سم ردی پدے کی روڈونا شامل دی پا روڈ بانی کار کی گی کو یو علاقے تر شنگل روڈ ضرورت دے اغه ورته کیگی او کو د پوخ روڈ ضرورت دے اغه هم ورته کیگی دلی شی بیا د دین علاوه تعلیم په میدان کې کمزه کې بلډینګ نشته دے بلډینګ ورته جوړ شوی دے کو اغه یو کمره د کو دو کمری دی کو چار دیواری دا د پرنسپل دفتر دے د سٹاف د پارا کمری دی دغه ورته جوړ شوی دے دین علاوه زراعتو کې اریګیشن چینل دی اغه ورته جوړی چې د کم خلکو زمه کې بیر آباد دی او اغه کې فصل پکې کیدل شي خو د قوم یا د خلکو دومره وس نشته دے چې پاغه باندې خرچو کی او اغه د آباد او د کاشت لپاره جوړی کی نو دا غیر لپاره دی چې کم دی لینڈ ریکلیمیشن ورته وای چې پاغي کې د زمکه باندې ټریکټر او هر څه وګرځي او هغه د کاش قابلیت جوړ کی دای پکې کړی دی. د دې نه علاوه تمیدارو د لپاره دی باقاعده ټریننګ منعقد کړی دی په مختلفو ځایونو په مختلفو علاقو کې چې د خلکو ته بیج ورکړي دی سره ورکړي دی چې دا خلک په دې قابل او دې جوګه شي چې په خپلو پټو کې او په خپلو زمکو کې سو کوي او دا غیر استفاده حاصل کړي
دا غا کا بالیون ته د شلو د اوبو ها څه تنظیمات شوي دي
موږ دا علاقه وګورو نو دا داسې ده چې په دې کې د اوبو لیول ډېر زیات لاندې دی. هغه د هر یو کور د هر یو خاندان د هر یو قبیلې د وس کار نه دی ځکه چې په دې باندې خرچه ډېره زیاته راځي. نو د دې لپاره دی ټیوبویلونه جوړ کړي دي. بیا د هغه ټیوبویلونه چې کله جوړ شوي دي نو د هغې نه پس دی هر یو کور ته یا هر محلې ته هر علاقې ته نلکې رسولي دي او دغه رنګې دغه خلک دغه اوبو نه مستفید کیږي. په دا انداز چې کوم دی داسې ټول 15 ټیوبویلونه جوړ شوي دي.
شوی ندی آیا د قبایلانو د پارا با دغا اداره هلتا هم په دغی رنگ کارونه جاری وساتی
چې کوم خلک واپس علاقو ته ځي کوم علاقې کلاویږي ورسره هم دا اداره هم ځي او دی خپل دغه ګوري چې خلکو ته د څه ضرورت دی نو د هغه ضرورت مطابق دی خپل پیکیجونه جوړی او هغه بیا خپل مخکې فاټا سیکرټریټ هلته کیلیږي او د هلته نه منظوریږي هلته نه چې واپس راشي نو دی په کار شروع کوي نو امید داره چې څومره علاقې کلاویږي نو هغه رنگ دیور پسې ځان رسوي او زر تر زر دی خپل کارونه شروع کوي.
د سهیلی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب. د افغانستان د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې پسرلنی عملیات پیل شوی دي. چارواکي وایي د دې عملیاتو هدف د دولت وسلوالو مخالفینو د پسرلنی عملیاتو مخنیوي کول دي. په دې اړه نور جزئیات له شاه محمود شینواري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په نامنو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پسرلنی عملیات پیل شوي. د ولایت وینا توله خوګیاڼی وایي دغه عملیات چې د دوشنبه په ورځ په خوګیاڼو کوټ بټیکوټ او اچین ولسوالیو کې پیل شوي نور نامنو سیمو ته به هم وغځیږي.
پسرلنی عملیات چې پلان شوي وو پیل شول او په یو شمېر نورو کې به ډېر ژر پیل شي. د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي او همداراز په پسرلنی موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي ترسره کول دي. دا عملیات به تر هغې پورې به دوام وکړي تر څو سیمه په بشپړ ډول د مخالفینو څخه پاکه شي.
بلخوا د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشقیوال وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 15 تنه د ایشان وژل شوي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې د ځمکنیو ځواکونو سره هوایي ځواک هم ملتیا کوي.
کوټ ولسوالۍ کې
او دو بیل هوایی بریدونا لاچین ولسوالی پا اشخیلو او مزدکی پسرها که ترسر شوی دی چه پا داغ دوارو بریدونو که شپک تنه دایش وجر شوی دی و دو میره داشو که تخریب و دو منجد لی داغ عملیاتو که دا نتیج دو کنو ترا دا هوایی حمایه هم وجودو
د سیمې خلک وایي که څه هم د وروستیو هوایي بریدونو له امله د شینوارو په ساحو کې داعش تر پخوا کمزوری شوی، ولې د هسکې مینې، اچین او نازیان ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې لا هم مرکزونه فعاله دي. دوی وایي که چیرې هوایي ځواکونه په یادو ناامنو سیمو کې د داعش او امارت اسلامي ډلو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ هوایي بریدونو ته هم دوام ورکړي، دا سیمې به په ډېرې لنډې مودې کې له وسلوالو پاکې شي.
د شاه محمود شینواري رپورټ مو اورېده. له همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. د سټوډیو ګړۍ ښایي چې دلته په پراګ کې د سهار لس نیمې او په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. اوریدونکو، د خبرونې په دویمه نیمایي کې تاسو اونیس پروګرام د مشال راډیوي مجله اورئ، او په مجله کې تاسو د اونۍ کلتوري الوزلو باندې بېلابېل رپورټونه اورېدلی شئ. خو د دې نه وړاندې راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. شاهین بونیری په سټوډیو کې راسره دی، مایک هغوی ته سپارم د خبرونو د لنډیز لپاره.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانام اسنادو کې د کورنۍ په غړیو د لګول شو تورونو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د په کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک په دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې لاړ شي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د افتونو د نظم قامي ادارې تېره ورځ په خپل راپور کې ویلي دي چې په ورته پیښو کې 188 کسان جوبل شوي هم دي. د پاکستان په لاهور کې پولیسو د شپږو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ ضد څنګهوایي د دې خبر ترلاسه کړی وو چې سږي اپل سره نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي. د دې سره په ډزو کې شپږ وسلوال وجل شوي دي. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګري شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړې ده. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت په نړیوالو قوانینو تیری دی.
اوس راډیو مجله.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجله کې موزه نجیب عامر هر کله کوم. په وطن شین سپرلی خور دی. د نوروز نه پس کلی بانډې، دشتې او غونډۍ ښایسته شوي. د ماشومانو مکتبونه هم پیل شوي. دا ماشومان هم لکه مرغان چې د مینې سپارې وایي، سپرلی دې تاسو ته بختور شي، سپرلی دې ما ته بختور شي، بې یاره، بې کوره او بې څوکه مشئ. په روانه خپرونه کې به واورئ. د سپرلی راتګ له ځانه سره میلې راوړي. په ننګرهار کې فرهنګیانو څه وکړل؟
زه غواړم چې د ننګرهاریانو دپاره د یو تفریح زمینه مساعده کړم. مشاعره وروره ډېره ازاده ده، سانسور نشته، درباري نه ده چې څوک څه قسم ښایسته شعر ووایي. موږ په خوشحاله یو. د خلکو په شونډو باندې مسکا او خوشحالي او خندا زموږ ارمان دی.
و به وری چې د کندهار جونې میلو ته څومره په تمه وي.
په دې نیمې کال کې د عینومینی پارک ته په میله ځو. همدارنګه بابا صاحب ته زه چې وری ټولې خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول شوي دي د حکومت لخوا. همدارنګه نور میله ځایو ته ځو.
کابل په کراچۍ کې باور مونږ راځي کرا سره پاتې شوی و به منئ. په شبقدر کې ځایي هنرمندانو د سولې په نوم غونډه کې برخه واخیسته.
لاول چې په یو بل ته پراتلون مړې دو سنوې تماشا وا پکتون مړې.
په کونړ کې یو نوې استری فرهنګي مرکز جوړ شو. افغان لیکوال اسماعیل یون یې پاړه وای.
میاته سه باندې 500 کسان چې وس لري، طاقت لري، امکان لري، 500 مرکزونه جوړ کی دولت ته موږ ضرورت نه لري.
که تر پایا مو بدرګه کړو نو راپورونه او معلومات به هم واوري. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پسرلی هر کله د تل پسیر بیا هم د نارنج ګل په دودیزه مشاعره وشو. دا ځل مشاعره د والی له ماڼۍ د باندې په شیرزی لوبغالی کې جوړه شوې وه. په مشاعره او میله کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا شاعرانو هم ګډون وکړ او د مینې په ویشلو کې خپل برخه واخیسته. په جلال آباد کې دا ځل د نارنج ګل مشاعره په داسې حال کې په آزاده فضا کې ولمانځل شوه چې له دغه ولایته د نامنۍ راپورونه هم راځي. خو والی سلیم خان کندوزی وایي حالات په سمېدو دي.
نتی وزن په ننګرهار کې د خدای فضل دی خدای چې هغه ټوله نه زیات پکې ولس دخیل دی. زم غواړم چې د ننګرهاریانو لپاره د تفریح زمینه مساعده کم. مشاعره ورړې آزاد ده، سانسور نشته، درباري نه ده چې څوک څه قسم خيسته شعر وایي. موږ په خوشاله یو، د خلکو په شونډو باندې مسکا او خوشحالي او خندا زمونږ ارمان دی. نه سانسور شته او نه سانسور وو، ولی غوښتنه به همیشه دا ده ملي ګټې په نظر کې ونیسي چې څنګه زړه شعر ته هماغسه شعر.
شاعرانو په خپلو شعرونو کې د پسرلی د وږمو او د سولې د ارمان ترڅنګ د وطن وروستی غم لړلی چاپیر چل هم یاد کړ. د سو شاعرانو شعرونه دا ځل په نارنج ګل مشاعره کې د موسیقۍ جشن، د لاسي صنایعو نندارتون او نورو ډیرو کلتوري توکو هم د خلکو پام ځان ته اړولی و. پسرلی د میلو او نندارو وخت وي. دا ځل په مجله کې له ډیرو میلو خبرې گئی. د ننګرهار په سیر په کندهار کې هم د نوروز او پسرلی په ویاړ میلې جوړیږي. د خاکریز ولسوالۍ د شاه آغا زیارت، د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت، ابراهیم خلیفہ بابا او دہلی بند کندهار نامی میلہ زایو ندی ورزو کندهار تاو د صادق رشتینی نه د کندهار د میلو معلومات اخلو.
په دغه میلہ زاینو کې د کندهار د محلي لوبو غیژنیونی پهلوانی خوسی دبري غرزولو او درونه خطر څنګه د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. دغه میله والو ډیره برخه ځوانان دي. دوی وایي د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه بازارت کې چې د ښار څخه 15 کیلومتره لیرې موقعیت لري، د نوموړي زیارت د جنډې پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي.
زما پلان دی چې د شاغه زیارت ولاړ شم، هلته میلی وکړو، جشنونه او خوشحالۍ وکړو. په شاغه کې خیمې ولاړې، بس چا جاپانی والا راوستلی، چا سندرغاړي راوستلی، چا طنزیه والا راوستلی چې طنز کې ډرامې کې خلکو ته بیلابیل پروګرامونه څوک اتڼ کوي، څوک خپل شخصي په ملګرو کې یو داسې څوک چې هغه پخواني محلي لوبې زده، بس هغه پخواني محلي لوبې کې خلک خوشحالۍ کوي.
د نارینه و ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي.
په دې نوي کال کې د اینومینی پارک ته په میله ځو. همدارنګه بابا صاحب ته زه چورې ټولې خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول شوي دي د حکومت لخوا. همدارنګه نور میله ځایو ته ځو.
د کندهار له میلو خبر شوې. نورې میلې، مشاعرې او کلتوري هلې ځلې هم په تیرو څو ورځو کې مخې ته راغلي چې تاسو ترې د مشال په راډیوي مجله کې خبرې گئی. په کراچی ښار کې تیر ورځو کې یو خوندوره کلتوري غونډه وشوه چې نوم یې و کابل په کراچی کې. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان هنرمندانو، شاعرانو، د مدني ټولنو غړو او کلتوري شخصیتونو برخه واخیسته. له کراچی نه د محمد عمران په راپور کې نور تفصیل اورو.
د کاروان سرای کابلین کراچی په نوم دا غونډه د خار په یو شخصي هوټل کې د بیلابیلو تنظیمو لخوا تابع کړی شوې وه چې پکې د عامو خلکو سره سره د پېښور، اسلام آباد او کابل نه راغلو خلکو ګډون درلود. دې دستوري ته راغلي د کراچی د پیپلز ګوند غړي دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې اوس وخت راغلی چې دواړو خواوو ته ولس د یو بل سره اړیکې خې کړي.
داسې سیزونو چې د یو بل نه د نفرت ذریعې جوړېږي هغه سیزونه ته موږ لکه اهمیت ورنه کړی شو، او موږ هغه سیزونه چې موږ کې کامن دي یا پتی یا زمنګ دراتون کې نسلونو لپاره پیدمن ثابتې شي، موږ هغه سیزونو باندې اکتفا یو بل سره ملګرتیا یو بل سره پاغه باندې یو اشتراک کی غونډه کې یو سیستم جوړ شي.
په دې دستور کې د پښتو د موسیقي تابعیا هم شوی و چې پکې د پښتو ژبې نوموړي سندرغاړي زرسانګي، د پېښور نه راغلي ستار غغون کې زین الله عمرزي، سرینده غغون کې جا سرحدي سره سره د خماریان په نوم د موسیقي ګروپ یا بینډ ګډون وکړو او د پښتو بیلابیل سندرې زمزم کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې زرسانګي ویل چې هغه خوشاله ده چې د کراچۍ پښتنو ته سندرې وایي او چرته چې هم ځینو پښتانه ورله مینه ورکوي.
پښتانه که په لندن ده، که جرمني ده، که فرانس ده، که بلجیم ده، چیرته پښتون که افغانستان ده، ما غږ وایو پښتانه. پښتانه سره د خدای خو کې زه مینه ورسره کوم، د پښتانه ما سره مینه کوي.
د پېښور نه راغلي د سرندې استاد اعجاز سرحدي ویل چې په کراچۍ کې که حالات هر څنګه وي خو دوی ته خلکو مینه ورکړی ده.
که خراب حالت کې مونږ راغلي کنه نو مونږ د هغه ریسپانس ملو شوی دی چې څنګه د اوس ملاوي اوس خو لا د هغې نه ښه حالت دی کنه نو څو دغه نم زیاده مدار دي.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د کابل او پاکستان خبريالانو د دواړو خواو د رسنیو په کردار او خبريالانو تر اپې خستونزو سره سره دواړو خواو په کلتوري حلو ځلو هم خبرې وکړي. د دې غونډې د راجوړونکو ډاکټر فرانسیسیا ریچیا په وینا دا غونډه په کابل کې کیدونکې وه خو د امنیتي حالاتو له کبله کراچۍ ته راوړل شوې وه.
د مشال رادیو خبریال محمد عمران او چې د کراچۍ لې وي خوندوري میلې خبرولې د پسرلی ورځ لا ختم نه دي، نو زمون کلتوري راپورونه هم دوام لري. را سره تم شي نور ډیر خواږه مو هم په تاسو پیرزو دي. اوس ورزو شب قدر ته چرته چې د خیبر پښتونخوا د کلتور د ادارې او د پیمان په نوم د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د امن په نوم د حجرې سندریز محفل جوړ شوی و. په دې محفل کې ځایي شوقیه هنرمندانو د خپل هنر ننداره وړاندې کړه او لمن لمن دادې ترلاسه کړ، ځکه چې په محفل کې په لسګونو تعداد کې د موسیقۍ مینوال هم موجود و. نورحال د شاهنواز ترکزی په راپور کې.
شو قدر کې د خیبر پښتونخوا د ثقافت د محکمې او د غیر سرکاري تنظیم پیمان لخوا د امن په نوم د حجرې سندریز محفل جوړ شوی و. په دغه محفل کې چې د رباب او د تبلې د سازونو سره د سیمې هنرمندانو او شوقي سندرغاړو سندرې وویلې، ورله د سیمې ځوانان، مشران او د سیاسي ګوندونو غړي هم راغلي وو.
زمانو میں انجینئر قیصر خان جی شب قدر رسودین کی ماں کتا سو گورے پدے لگ وقت زمو پر شب قدر کیا مخ کرو تو کم جیو بلاسٹ ہو پکچرو کی چی اگے خلق کو ذہنی طور باندې ډیر تاثیر کړی دی. نو کدا سے پروگرامونا ہر اجرا کی ہر پختو معاشرہ کی پسوبہ کی جی په هر ځای کې ارنج کیږي. زمو د پختنو اغه کم چې کم ینګستر دی او کم تعلیم یافتم دی، ځوانان دی جی اب هم چې کم دی نو دې دغه تر اوړ چی امن براولی او یو پختو دغه چې کم دی مخ کی.
ګل یوسف جی چې درشکه یونین کونسل ناظم دی، هغه وای چې هغه به حجرو او سندریز محفلونو ته دوام ورکوي او په هیڅ ډول به دغه دود دستور نه پریدي، ځکه چې داسې محفلونه د امن نښه ده.
پتالیکم سلام پختو
یو سپینګری چې د محفل تراغله مشان ریډیو ته وویل
بد خدمت اداره لا چې صدام نومان مسله شوله او سو پښتانه لک پخپل منس کې اوران دي زده س نه کینو ماده س نه کینی نو دا کلتور د پښتانو چې دا به ان شاء الله اومددي کاوشونه د سره ودا پرمختګ کوي
او د سندرو د محفل تراغلی هر وګړي ول چې بعد په حکومتي ډول دا سم محفلونه لا زیات شي چې د اولس پام د خوشاله پلو راوالوي
لاول چه بیاو بل تپرات نون مڑی دو سنوی تما شوا پکتون مڑی
نو دا چه پسرلی ده مگ هم ده گلونو پا وگمو نمڑی دو سور از وړاندې په بنو کې هم یو خوندور مشاعره او ادبی محفل جوړ شو د غونډې په لومړۍ برخه کې ادب پوهانو پر روانو حالاتو خبرې وکړې او په دوهمه برخه کې خوندور مشاعره وشوه راځئ چې د عمر دراز وزیر سره بنی ګل ته لاړ شو
دستورا کې د بنو نیم قبایلی سیمې او شمالی وزیرستان شاعرانو برخه درلودله د دستورې په پیل کې د شمالی وزیرستان شاعر ادیب دیدار وزیر په موجوده صورتحال کې د پښتون شاعر په ذمہوارو او موجوده حالاتو تفصیلی خبرې وکړې
شاعر د ماحول غړی وي چې د تو په ټولنه شي د تو په سیمه شي غم درد وي نو ته مجبور یې او ولستا او خالدو د اسان د پښتو ژبې ته په اړه د مصیبتونو شګری ته دغه نه زوم بچا اوس وزښت چې دا جنگ دی چا دی ګټه یې چاته دو او پیدې سګ دغه جنگ نه وخلی
د پروګرام په دویمه برخه کې خوندوره مشاعره وشوه چې د بنو فاربنو او شمالی وزیرستانه کډوال شو شاعرانو په موجوده حالاتو باندې په زړه پورې شاعري واوروله
زموږ د کلی ځوانان هغه سی ودو د دې نه بچا خان پیژانې نه خوشحال بابا پیژانې کته په سل پر دو کې ځان پټ کړې خو بیا هم کا سر ستا هر انداز پیژانې ستا هر ادا
زدا کابل او کندهار په جړا ستړې نه چاره ته وی چې په خور چا په ټوپک وشتل د کندواله د یون غریب په دیوال خکلی ګلان د پیغلو سخ کوله هنر چا په ټوپک د شنا پټی په غغه پولا کتابونه خواران د سکول ماشوم وختي سحر چا په ټوپک وشتل
ستا شر پسند یا دونا تلی ندی پټتی چرتا بیا به مې ور راوړی د سړ په پښتونخوا پسې او دیخه مشیل را نما د شکست م ور کوي یو له ونای شور براسی په دې چوپتیا پسې
یو ورځ به هم به بنگریواله به ملنګ نه و دغه کوسا په خورنګینه و بدرنګ نه و او سش کال شرشم شنو غنم مزه نه کوله په پولا پولا روانه غنم رنگ نه
دا زما ځواني په توبو سر نه شو سوزله په دار دی او ځان کړه
د غونډې اخري برخه د ټنګ ټکور لپاره ځانګړې کړل شوې و چې ولسی سندرغاړې نصیب رحمان په خپلو ولسی سندرو او ګډونوالو په خپلو اتڼونو سره دغه پروګرام تر نیمې شپې پورې جاری وساتلو
گران اوریدونکو له بنی ګوله خایسته سوات ته ورزو چې ورته د پاکستان سویس هم ویل کیږي په سوات کې تیر ورځو کې د اکسونو یو نندارتون وشو چې په کې د پښتنو ثقافت خودل شو عکس اخیستونکو د خپلو کیمرو په سترګو د پښتنو په پوله پټو د نظر مارغانز غلولي او ښکلي عکسونه اخیستي وو د نندارتون حال راته نیاز احمد خان راکوي
پلسونو شمیره کې لګیدلی عکسونو لیدو ته د شنګلې څخه تعلق لرونکي د یو لسم جماعت زده کوونکي طارق حسین په دا اړه وایي
مختلف علاقې شغې موږ د رواجونو باره کې موږ ته پته نه وه په دې کې مختلف قسم تصویران دي څه پکې چیندرو وغیره دا چې دي دلته پکې یو پکچر زما ډېر خوښ شو چې هغه زموږ د ثقافت چې کوم دی هغې نمایش کوي پای کې یو ټرک ته هغه مختلف قسم سره شنه ګورنه دا وغیرہ لګیدلی دي پای کې شاته چې کوم نه زموږ ثقافت مطابق ګوړه تیار شوې ده او کې خره شوې ده هغه کلندر ما چې کوم نه پر بچته باندې ناشته
د منګورې شپې تکلن اوسیدونکو عبدالعلی اشنا وای چې دغه عکسونه ته چې ګورم نو خپل وړکواله راته یاد شي ډیر پزله پوری عکسونه دي
دا خو چې موګه تل نو زموږ سره
هغه طرف ته د غشو په کومه کې چې مینه وه او هغه زمونږ د ثقافتو او دا د کیمرې په وجه باندې موږ هغه دوباره هغه سیزونه بیا ولیدلو. نو که داسې دا پروګرامونه شروع شي زمونږ د کشر کل ته به ډېر زیاتې پیدا ورکړي، ځکه زمونږ دې وړو ته هغه نومونه ولا نه ورځي کوم چې زمونږ مشرانو به دا محنتونه بغیر بجلی بغیر گیس نه په خپلو مټو به په خپل محنت باندې به یو کار کو او په هغې باندې به د هغه وخت تېرېدو.
د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو ثقافتي عکسونو ویستونکی او دغه نندارتون جوړونکی فوټوګرافر طاهر سلیم وایي چې د دې نندارتون موضوع د خیبر پښتونخوا اولس او ثقافت ده.
ما کوشش دا کړی دی چې ټول کم پښتونخوا دی دلته کم کسان دی هغه زندگی څنګه کوي خوراک څنګه کوي هغه کم کارونه کوي میوزیک څنګه دی.
د خیبر پښتونخوا ثقافت محکمې سوات مرستیال جاوید خان په دا مقاب د نندارتون مقصد په اړه وویل
چې لکه دلته کوم زموږ نوی کل دی چا خبر شي چېره زموږ دا کلتور څومره طاقتور دی څومره لکه د دې په شا باندې یو غټ بیک ګراؤنډ دی اوس د کمپیوټر او د موبایل او د لیپټاپ دور دی. موږ وایو چې تاسو دا وګورئ چې زموږ په دې علاقو کې په چاپیچل کې څه کېږي او مخکې به څه کېدل د هغې عکاسي څه وایي.
جاوید خان زیاتوي چې د ثقافت محکمې تر سولې لاندې خیبر پښتونخوا کې د پښتنو ثقافت جدا جدا اړخونه ښکاره کول لپاره په لویې کچه هلې ځلې روانې دي چې دغه نندارتون هم د هغې لړۍ برخه ده.
د سواد د انځوریز نندارتون حال نیاز احمد خان را کولو الته په کونړ کې بیا په تیرو ورځو کې د یو نوي فرهنګي مرکز پرانیسته وشوه. د دې فرهنګي مرکز جوړونکي شاه محمود میاخیل وای نړیوال به تر عمره د افغانستان سره د بنسټونو په جوړولو کې مرسته نه کوي، په کار ده چې افغانان په خپله مټه را بډ وهي او کار پیل کړي.
زموږ ټولنیزې ستونزې زیاتې دي چې تقریبا 15-16 قسمه جنګونو کې د کور نه نیولې د ګاونډ نه او د کلي او د قوم په سطحه باندې نه خپله زیاته انرژي موږ هغه امکانات چې کوم یو دي هغه په منفي شیانو باندې مصرفوو. نو موږ یعنې ټولنیز جوړښت او رغون ته ضرورت لرو. علما کرام قومي مشران دا ټول باید د ولس په جوړښت کې خپل امکانات چې موږ لرو باید هغې نه موږ مثبت استفاده وکړو نه چې په منفي لاره استفاده وکړو. موږ زیات فکر کوو چې دنیا به موږ سره هر څه متر جوړ کړي. دې کې شک نه شته چې طبعا د دنیا مرستې اهمیت لري، خو که موږ جوړ نه اوسو هغه مرستو نه هم صحیح استفاده نه شو کولی.
د خیبر پښتونخوا لیکواله او شاعره حسینه ګل وایي د افغانستان په کونړ ولایت کې د یو داسې فرهنګي مرکز جوړېدل یو لوی زیری دی.
دغه سه مرکزونه فرهنګي او علمی مرکزونه چې کوم دي نو دې ته موږ ډېر زیات اړتیا لرو او باید چې په هر سیمه کې موږ دغه سه فرهنګي علمی مرکز ولرو چې هغه زموږ ځوان نسل چې کوم دي د هغې په فکري روزنه کې خپل لاس وکړي. ډېر زیاته لازمي دی چې پښتانه دې دغه سه په هر سیمه کې او په هر کلي کې په هر ځای کې دې داسې یو مرکز ولري چې هغه د پښتو ادب دپاره او د پښتو ژبې دپاره او بیا د فرهنګ دپاره ډېر زیات د ګټې قدم.
د افغانستان پیژندل شوی لیکوال او د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون بیا وایي که د ښاغلي میاخیل په څیر څو نور کسان را میدان ته شي بویا چې د خلکو ژوند به بدلون ومومي.
میاخیل صاحب موږ 1500 کسان چې وس لري طاقت لري امکانات لري 1500 مرکزونه جوړ کړي دولت ته موږ ضرورت نه لرو چې بدل نه شو زمانې سره ځان عیار نه کړو نور قومه ولسه ختمې او دا علمي مرکزونه چې دي دا د ټولنې د ذهني عمار لپاره اساسي لارې دي. څوک چې ذهني عمار رامنځته نه شي فزیکي عمار نه رامنځته کېږي. لکه دا ملت یو کر فرنګي شتمني ترلاسه کړه بیا دنیا هیڅ طاقت ورسره مقابله نه شي کولی. اوس موږ یې سادهګان لګي کړي څوک مله یو خوا ارزولی څوک مله بلې خوا ارزولی او دومره
په کونړ کې د یو نوي فرهنګي مرکز له پرانیستلو خبر شوه. درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د مشال رډیوي مجله چې ما نجیب عامر درته وړاندې کړه. نور فرهنګي او ادبي راپورونه به بله اونۍ درته په بله ګڼه کې وړاندې کوم. ذهنونه مو د سپرلي د ګلونو د وږمې په څیر خیرازه اوسه.
سندره خو جن دی او جن سندره دا
خو اوس نډولشتا نه اتنګشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په سهار
کې واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑم او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
په خوب چې وطن وینم، هر شپه په خوب.